بقدر خوب زورنا. د مازیګر څلور بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غلای کې ز هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سروه په ژوندۍ بڼه درورو. خبرونه له نیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پیښور کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پړه د تورو نرست ټولګندي څنګه پاتہ ورسیده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې نن یې په خبر جنسي کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسلوال وشلې دي. او د خبریالانو پړه یوې ادارې پرون په 2014 کال کې د وژل شوو خبریالانو یاد تازه کړ. اوسته خبرونو تفصیل. په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د تورونو پړه ټولګندي غونډه پاتہ ورسیده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی نن خبریالانو ته وویل چې په دې ټولګندي غونډه کې ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو په دې غونډه کې یوازې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او د عوامي جمهوري اتحاد ګوندونو برخه واخیسته. بلخو عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام ګوند په دې غونډه کې د ګډون کولو نه انکار کړی و. سباله په بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو پرسید په ټوله صوبه کې د اړتال اعلان کړی دی. خو د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوندوای کچری په بلدیاتی انتخاباتو کې درغلې ثابت شي، نو ځل بیا بلدیاتی انتخاباتو قبول ته تیار دي. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې دوی ته د زیاتره ضلعو نه د ریټرنینګ افسرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې لا تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. په پیښور کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته به د روانې میاشتې په 9 نیټه د بلدیاتي انتخاباتو حتمي نتیجې ترلاسه کیدلې، خو د نه ملاوېدو په صورت کې به دوی اوس د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري او حتمي نتیجې په 12 جون اعلانوي.
دې سمندر شو ویلې چې دا ډیلی شو د دا هوټل څخه تر چې سلوري ډیسټریکټ دی دلی دی یو یو دلی نن چې کله دا رېزلټ راځي نو کافي په ګڼ کې دا تر دا رېزلټ څخه یو ډیر زیات کې نمبر مونږ درته یو کې سم دا غي چیکینګ کوو خپل افیس کې تسلی کوو.
نوموړی زیاتوي چې په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د شاوخوا 1,000 لپاره څه د پاسه 4,000 امیدوارانو برخه اخیستې وه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنه غږ کړی دی د هند پر هغه بیان دی غور وکړي چې د ختیځ پاکستان په لانجه کې د ښکېلېدو اعتراف کړی دی. نن د خارجه چارو وزارت په خپله ویبپاڼه د خپل ویان قاضي خلیل الله له خولې لیکلي بنګلادیش ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل سفر کې دا منلې وه چې د هند حکومت په 1971 کال د ختیځې صوبې په لانجه کې ښکېل و چې دا د خپله د پاکستان د هغه دریځ پخلی کوي چې هند یو مستقل ګاونډي هیواد په هکله منفي کردار ترسره کوي. د هند وزیر اعظم اتوار پرس په ډاکا یونیورسټي کې د خبرو پر مهال ویلي وو پاکستان ترهګری پر مخ وړي او په مسلسله توګه د هند ته ستونزه جوړوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې نن یې په قبایلي سیمو کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپله ویبپاڼه نن خبر خپور کړی دی چې افغان پولي ته نږدې په خبر ایجنسۍ کې نن د پاکستاني الوتکو په برید کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شاه لطیف ټاون کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډسې کړې او ډي ایس پي مجید عباسي یې وژلې دي. د جنا هسپتال ډاکټرانو نن رسنو ته ویلي چې عباسي په دې برید کې لومړی زخمي شوی و خو وروسته یې هسپتال کې صبر کړه. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې له بېلابېلو وسلوالو بریدونو سره تړاو لرونکي درې کسان یې نیولې دي. نوموړي پرون ناوخته په کوټه کې یوې خبري غونډې پر مهال تور پورې کو چې د دې صوبې په بد امنۍ کې بهرني او په خاصه توګه د هند استخباراتي اداره را لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د اتوار په ورځ وسلوالو په کوټه کې 500 مسلکه هزارګان وشلې وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تاجکستان ته دوه رسنۍ دوره کوي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخلي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې هر کال په زرو ماشومانو کې یو نیم سل ماشومان 15 کلونو ته د رسېدو وړاندې مړه شي چې بنیادي وجه حفاظتي ټکې نه لګول او د مختلفو ناروغو پر ضد ساسکي نه ورکول دي. د یونیسف یو چارواکي ډاکټر بلال نن مشال ریډیو ته ویل د لړکې په خیبر پختونخوا کې هر شپږ میاشتې پس د صحت صوبایي ادارې او د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې لخوا د مور او ماشوم اونۍ لمانځل کیږي. نوموړی زیاتوي دغه اونۍ د نن نه په ټوله صوبه کې پیل شوه. د کندز ولایت امنیه قومندانې د طالبانو یو شمیر قومندان بخنه غواړم یو مشهور قومندان د کندز بغلان په لویه لاره کې نیولې دي. د کندز امنیه قومندان سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته ویل دغه کس کاری عبدالله نومیږي او په کندز کې د طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نورې د خبریالانو صحافت پاړه د باسنو یوې نړیوالې ټولنې نیوزیم پرون په 2014 کال کې په افغانستان، پاکستان او اوکراین کې د څلورو وژل شوو خبریالانو په ګډون د نړۍ د ټولو 14 خبریالانو یاد تازه کړ. د دې خبریالانو نمونه پرون په واشنگټن ډی سي کې د نیوز میوزیم یادګاري دیوال باندې ولیکل شو. په دې خبریالانو کې یوه د اسوسییټډ پریس اته څلوېښت کلنه خبریاله آنیا نیدرینګ هاوس دا چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په یوې امنیتي پوسته کې وژل شوې وه. یو بل نوم د یو 50 کلن نیلس هارنر دی چې د یوې مرکې لپاره روان و چې په سر وویشتل شو. په لمانځل شوو خبریالانو کې 34 کلن ارشاد مستوري هم شامل دی چې په پاکستان کې د نړیوالو خبرونو آنلاین شبکې په دفتر د وسلوالو په برید کې وژل شوی. همداراز 32 کلن وی یا چیسلاو ویرمی چې په اوکراین کې د 100 تنو مخپټو وسلوالو لخوا د فلم اخیستو پر مهال وژل شو هم د لمانځل شوو خبریالانو په ډله کې دی. وروستی خبردار چې جنسي تشدد د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استازي پرون ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې په عراق او شام کې د کم عمر کومې جنکې نیولې دي د غلامانو په بازار کې په ډیرو لږو پیسو آن تر دي چې د سګریټو د یو ډبي په بیه هم خرڅې کړې دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. له اوس د همکار احمد الله تاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.50 روپۍ او 145.80 روپۍ. یو پاونډ 105.50 روپۍ او 105.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.50 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.03 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 2.2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې پروانه خبرونه کوي اوري. پرستل هغه چې د خیبر پختونخوا پر حکومت په ولدیتي انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونه پورې شول. د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف نن په پیښور کې دغه ټاکنو د بیا کولو په خبره د سلام مشورې لپاره ټولګوندیزه غونډه را بدلې وه. حکومت مخالفه ګوندونه وایي تحریک انصاف ورته ضمانت نشي ورکولی چې دوباره ټاکنې بګنی له درغلۍ پاکې وي.
چرے فرستا حکومت دوبارہ الیکشن ہم کئی نو ددی بس گارنٹی کہ دا حکومت پا یعنی داندلی نہ کئی.
د پاکستان وزیر اعظم نن د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په ملتیا تاجکستان ته تللی دی. د سیمیزو چارو اوښدونکو هیله خی چې نواز شریف بل تاجک چارواکو سره د انرژۍ پروژو په اړه خبرې وکړي. او د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې روان کال د پولیو ناروغۍ کمې پیښې ثبت شوې دي. د صحي چارو پوهان هغه لاملونه په ګوته کوي چې د پولیو وایرس د پیدا کېدو او د هغې د خپرېدو له کار سره مرسته کوي.
سیستم دی کې د اوبو د کاسین وي یا چرته د واشرومونو بندوبست وي یا د صفایي بندوبست وي.
سروې 19 پروګرام په ژوندۍ بڼاوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت وروسته له هغې چې مخالف ګوندونو پرې د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې کړل، نن په پېښور کې ټول ګوندیزه غونډه رابدلې وه. په دغه اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په تېره خپرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
دغه غونډه چې پای ته ورسېده، په دې ټول ګوندیزه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه. جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل پارټي چې کوم دغه درې ګوندي ائتلاف دی، دغه درې ګوندونو په دې کې شرکت ونه کړ، او پاکستان مسلم لیگ نن هم په دې کې ګډون ونه کړو. صرف یوازې قومي وطن پارټي په دې کې ګډون وکړو. د هغې صوبایي مشر سکندر خان شرکاو په دې کې موجود و. دغه شان د جماعت اسلامي د صوبایي مشر چې کوم دی پروفیسر ابراهیم، هغه په دې کې هغه جماعت اسلامي خو په احتیاطي ګوند کې هم راځي. وزیر اعلی خو خبری کانفرنس نه دی کړی، خو هغه د مشال کم زرایی دی. هغه په دې کې مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې دا فیصله شوې ده چې صوبایي حکومت په هاي کورټ ته یو خط ولیکي، او دا هغه خط په وړاندې به دا متفقو شي چې د انتخاباتو کم درجه شوی ده یا کم درجه شوی ده. د یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي، او جیلر چې صوبایي وزیر عاطف خان هم له مشال ریډیو سره لږه شپه وړاندې کولی شي د انتخاباتو په اړه باندې صوبایي حکومت هیڅ پریکړه نشي کولی، ځکه چې دا ټول احتیاط چې کوم دی د الیکشن کمیشن سره دی. او پاکستان تحریک انصاف بیا یو څو وزیرانو سره ما خبرې ته وکړې، هغې وویل چې یاره مونږ بیا ټاکنو ته هم تیار یو چې څه فیصله راځي.
لپی خبر د مشال ریډیو خبريال غلام غوث. د خیبر پختونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې پر صوبایي حکومت د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته نن د خیبر پختونخوا حکمران ګوند دغه غونډه رابدلې وه، چې په اړه تاسو د غلام غوث نه معلومات واورېدل. د تحریک انصاف غړي وایي دوی تیار دي چې بیا ټاکنې وکړي، خو مخالف ګوندونه بیا وایي د اوسني حکومت په شتون کې د انتخاباتو په سمه توګه د کېدلو امکان نشته. له همدې وجې عوامي نېشنل پارټۍ، پیپلز ګوند او جماعت علما اسلام فیډلې ویلي چې په دغه ټول ګوندیزه کې دوی برخه نه اخلي، او تحریک انصاف حکومت د مستعفي کېدو پر غوښتنه ټینګار کوي. خالد خان په دغه اړه دا رپورټ را لېږلی دی.
دا خیبر پختونخوا حکومت د دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نهې په ورځ ټول ګوندیز غونډه رابللې ده، چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټولو نه زیات نقصان شوی دی، او که چېرې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې دی یو ځل بیا دغه ټاکنې شي، نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جان انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن څه فیصله وکړي، مونږ هغه چیلنج کوو بنا. مونږ چې په هر طریقه باندې، خو صرف خبره دا ده چې کدی نه مخکې سیاسي حکومتونو دا اکسرسایز کوله، که خلکو له دا حق ورکوله، که لوکل باډیز مخکې شوي یا کوله، نو نن به دا مسله نه و.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت ته د ټاکنو نه وړاندې مستعفي شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری وه. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا رابلل شوی دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی، او د جمعیت علما اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په لسم جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي، نو ځکه دغه یو ګام پورته کړی دی.
مونږ دا خبره کوو چې کچره فرستا حکومت چې کم دی، نو بیا دوباره الیکشن هم کوي، نو د دې بس ګارنټي چې دا حکومت په یعنی داملی نه کوي. دیکھ پی سی خدا سے خبر ہے جی وہ قومی دا سے مسئلہ ہی کدارے سے حل رہا سل پکاری دا کو خالص داملی دا داملی اس حلم نی اور دا پا بنیتے باندے بینا دا جمعیت علماء اسلام سے طریق اتحاد اپوزیشن جماعتونا دا چې کم دینو پتے کے دشم
دا یادونه ده چې دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ضلعي ریټرننګ افسرانو به په اووم جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول، او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا په اصلي رشتزلو کې دوی ته د دوو ضلعو نه دغه نتیجې ملو شوي دي، کوم چې به اوس دوی په دولسم جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنۍ څپه کې تخنیکی ستونزه ده چې له وجې کېدای شي تاسو زموږ خبرونه په سمه توګه و نه اوریدای شي. موږ دغه مسلې په حل کولو بوخت یو، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه په لنډو څپو 2012013 15300 او 15300 واوري هم د بلدياتي انتخاباتو د نتائج پاړه د بل رپورت د پاکستان الیکشن کمیشن ویلیو چې د خیبر پختونخوا د بلدياتي انتخاباتو رسمي نتیجې به د جون پر وومن اعلانوي چې د کار لا هم نه دی شوی ویل شوی دغه نتایج په اعلانولو کې ځن لدی وج راغلو چې د سوبې د ټولو ضلعو ریټرنینګ افسران ونتوانېدل چې د ټاکنو نتیجې پر وخت کمیشن ته ولیږي اوس ټاکل شوی چې دغه ټاکنو رسمي نتایج به د جون پر 12 اعلان شي لپیخور بیا هم خالد خان رپورٹ را کوي
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی په وینا دا صوبی زیات تر ضلعی ریټرننګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلاو نشوي نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روان میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلعی انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل د 10 مئی ټاکنو کې څه د پاسه 70,000 امیدوارانو برخه اخیستې وه او دغه شان 1,000 چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي بلخوا په پیښور او دا خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 10 مئی ټاکنو کې د ټګې او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري او بیا د سرکاري او ختمی نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي دا نوخار نه د ضلع کونسل چوکۍ لپاره یو امیدوار نیاز امین په دې اکله وایي
دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې موږ د دې څه لپاره ورکړې دي دار کړي ټوټل 700-800,000 پورې پولینګ شي دې دا تر ماښامه نشي کولی کلیئر کولی خو صرف د دې ګډبر لپاره چې د خپلې مرضۍ رزلټونه واخلي ورځې ورکړي بیا ورځې پرېږده هغه هم 8 جون د دې چې کوم تاریخ ورکړی وي الیکشن کمیشن هغه هم پرېښو او واپس 2 جون ته تېرېږي
خو بیا سویل احمد وای چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینا په سناسه طریقه ترلاسه کړې دي
غیر هدي نتیجې خو په هغه شپه یا بل ورځ مونږ ته ملو شوې وه ټول ته پته لګېدلې ده هر امیدوار ته پته ده خو څوک دې نه بعد چې کله دی مونږ دې ته د خپل ژبه کې کنسالیډیشن آف د ریزلټ وایو هغه ریزلټ خو ډایرکټ ریټرنینګ افسر په یو پیج باندې مونږ ته راکړي او دا ریزلټ چې کوم دی دا نتیجه دې کې باقاعده د هر پولینګ سټیشن د هر امیدوار نتیجه مونږ ته هغه کې د دې باقاعده ډیټیل دی چې کوم امیدوار په کوم بوت یا په کوم پولینګ سټیشن باندې څومره ووټ اخیستی
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور کې یو ټول ګوندیز غونډه رابللې ده خو بیا د صوبې څلور لوی سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي پاکستان پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هړتال غږ ورکړی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان چارواکي وایي د دوو مشکوکو ترهګرو ترڅنګ هغه سړی هم نیولې چې تیر کال د پاکستان د هوایي ځواکونو پر خالد ایئر بیس حمله کې لاس درلودل پرون مازیګر ناوخته د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بګټي د تیر پشان یو ځل بیا د هندوستان جاسوسي ادارې تورن کړی چې وایي په دغه صوبه کې به امني جوړوي په دغه اړه ورو د نیاز مساخیل رپورت
د بلوچستان د کورونا چارو محکمې وزیر سرفراز بوکټی د دوشنبه په ورځ ناوخته خبری کانفرنس کې درې نیول سوي کسان د رسنیو ترمخ سرګند کړ او ادعا یې وکړه چې دا د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم وسلوال دی البته د دغه تنظیم نوم په ګوته نه کړ د ده په خبره دغه وسلوال په بیلابیلو بریدونو کې لاس لري سرفراز بوکټی په دغه موقع زیاته کړه
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ تاسو تر مخ سرګندو د دوی تعلق له کلدم تنظیم سره دی دغه د یک شنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستې نیولې دي
پولیس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے ان کو گرفتار کیا ہے
بلخوا د دوشنبه په مازیګر ناوخته د یکشنبه د ورځې 15 وزل سوی هزارګان خاورته لسپارلو وروسته پر علمدار سړک د یکچتی کونسل اړخه یو احتجاجي غونډه وسوه. په دغه موقع یو هزاره مصر طاهر هزاره وویل: د دغې مځکې هر هر انچ د بېګنا کسانو په وینو سور دی. موږ د سخت ظلم ښکار سوي یو. حال دا دی چې په موږ هدرې یا قبرستانونه آباد سول او آبادیانې مو ورانې سوې، په معاشي توګه مفلوج سولو، او نن په موږ کې داسې یو څوک یا کور نسته د کوم چې یو نه یو کس بېګنا نه یې وزل سوی. یاد دیوی د یکشنبه په ورځ ناوخته د بلوچستان په کوټه کې 15 هزارګان او وروسته په مظاهرو کې یو پښتون څوکیدار وزل سوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړپوړي حکومتي پلاوي په ملتیا د یو رسمي سفر په ترڅ کې تاجکستان ته تللی. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی به په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې پر ګډون سربیره له تاجک چارواکو سره پر خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړي. د سیمه ییزو چارو شنونکي بیا وایي پاکستاني چارواکي به د تاجکستان له غو سره د توانایي پر پروژو هم خبرې وکړي. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نهې په ورځ د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډېر اهمیت لري، او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقۍ کوونکو ملکونو یو غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ له خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه:
اوبه زموږ د بقا لپاره ډېر ضروري دي، نو موږ لا د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام را ګرځول پکار دي. د 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 20% اضافه وشي، او د نړۍ یو لویه برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونه دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ییزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف ته تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي، چې پکې به د توانایي، اوبو، برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ییزو چارو هم د خیالاتو څرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي:
1992 کې چې کله هغه ازادي حاصل کړې وه، نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علی سے پلاننگ منسٹر جی کوم هغه ته او هغه سے د بجلی ماهرې سائن کړې. هغه سره بیا څه خبره وکړه چې اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو له بجلی په افغانستان بلر راځي. نو موږ دې چې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کیږي، زه خدا نه کړم چې خلک بجلی راشي، خو معاهدو کې به څه عمل کول کوشش کیږي.
د یادونه دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده، او وزیر اعظم سره په پلاوی کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د یو ماشوم د تختولو بیا د وجلو په تور کې د مرګ پر سزا محکوم د شفقت حسین پانسی کېدل یو ځل بیا ځنډیدلی دی. پاکستانی سرواکي وایي نن دغه کس پانسی کېدل خو د سپریم کورټ په حکم یې دا عمل درولی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ تنقید کړی چې پاکستان د مرګ د سزا په عملي کولو کې ډېره بیړه کوي، او په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 109 تورن کسان پانسی کړي دي. د هیومن رائټس واچ د لیکنې مهم ټکی لما هارون بچاوري. د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د 13 مارچ میاشتې پر 19 نیټه د شفقت حسین د اعدامولو د کراچۍ د یو عدالت امر وروسته له هغې وځنډول شو چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د نوموړي د نیولو پر وخت د هغه د عمر په اړه پورته شویو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې میاشتې مهلت وغوښت. د حسین وکیلان وایي هغه وخت چې دی ونیول شو عمر یې د 44 او 45 کلونو تر منځ و، خو عدلي مقامات ادعا کوي چې د حسین د بندي کولو پر وخت هغه 23 کلن و. د حسین وکیلانو د دغه مسالې د حل لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې وه چې د لیکنې تر مخه د اسلام آباد هایکورټ د مې پر 1 رد کړه. لیکن کاغی د پاکستانی قانون لمخې د هغه هواد هغه وګړو ته چې عمرونه لا تل سکلونو کم وي او پر یو جرم تورن او پیجندل شي د مرګ سزا نشي ورکول کېدای. د پاکستان د سین صوبې پر امنیتي ځواکونو تور دی چې شفقت حسین یې ډیر بد شکنجه کړی او د یو وکلن ماشوم د وژنې جرم یې پرې منلی دی. لیکن وایي په تېرو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې ټول ټال 139 مجرمان په دار وځړول شول. له هغو شاوخوا 8000 کسانو څخه چې د هیواد عدالتونو د مرګ په سزا محکوم کړي سلګونه یې انتظار باسي چې په راتلونکو اونیو کې اعدام کړل شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو کسانو په دار ځړولو لړۍ 13 دسمبر میاشت د پېښور پر یوه سکول د طالبانو د خونړي برید په غبرګون کې پیل کړه. همداراز د ترهګرۍ له پېښو سره د تړاو په شک کې پر نیول شو کسانو د مقدمو چلولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. یو بل موضوع چې د هیومن رایټس واچ په لیکنه کې یادونه شوې د پېښور پر ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په پاکستان کې د هیواد د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو ځورول کېدل دي. لیکن وایي د پاکستان حکومت مکلف دی چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکو پېښو ته د نړیوال قانون د معیارونو په پام کې نیولو سره ځواب ووایي. لیکن زیاتوي تر هغې چې د پاکستان حکومت بشري حقونو او نړیوال قانون ته د درناوي یو پالیسي مخته راوړي په هغه هیواد کې به د شفقت حسین په څیر ډیری خلک په دار وځړول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د صحت نړیواله اداره WHO وایي په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو په ناروغۍ کې شاوخوا 70% کمی راغلی دی. دوی د دې یو لوی وجه په سمه طریقه د پولیو ضد کمپین کېدل خودلی. سمو د وړاندې یادې ادارې ویلو چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د پولیو ناروغۍ د وایرس د لمنځه وړلو لپاره کټولي ګامونه وانغستل نو کېدای شي په وګړو یې سفري بندیزونه ولګي. یعنی سي اجمل پر دغه موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي په پاکستان کې د تیر کال پرتلا سخت کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د WHO د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر زبیر مفتي وایي چې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ څخه د پاسه 80 کیسونه رپورټ شوي وو او سخت کال په هم دومره موده کې شاوخوا 40 کیسونه مخې ته راغلي دي.
په پولیو کې کمی ضرور راغلی دی او بنیادی وجه یې دا دی چې د پاکستان د حکومت تر مخه په زیاترو هغو سیمو لکه وزیرستان او خیبر ایجنسی کې هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي چې ورته به د واکسینو رسایي ممکنه نه وه. کراچۍ او پېښور کې هم سلک شان د پولیو پر ضد د کمپاینونو کولو کې بهتري راغلې ده.
په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 300 زیاته شوې وه چې د صحت د چارواکو تر مخه دا په هیواد کې د 1998 کال وروستو یو ریکارډ شمیره وه. له سواد سره تعلق لرونکي ډاکټر حسین احمد چې د پولیو ناروغۍ وهلې دي او دا مهال د معذوره ماشومانو لپاره د سلوټ فار سپیشل پرسنس په نامه یو اداره هم چلوي وایي چې د پولیو له وجې په ژوند کې د وړو زده کړو په څیر ډیر ارمانونه نه دي پوره شوي.
فرض کړه زما په وخت کې د پولیو واکسین مې ماشه په ټایم باندې نو یو ښه روغ سړی وم، هغه به ګرځېدلی شم. پولیو واکسین چې ګم دي دا تاسو خپل بچو ته ورکوي او سوچ دې په لار کې خړ ډږي هغه دې نه رغيږي د الله د رضا لپاره چې بل حسین احمد پیغام شي په معاشره کې معذوره.
طالبانو په 2009 کال کې په سوات او په 2012 کال کې په وزیرستان کې د پولیو په څاڅکو بندیز اعلان کړی وو. په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو په وار وار بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼو کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو کارکونکي ډاکټر عبدالجمیل وایي باید د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مهمونو سره سره د څښا اوبو د ختمولو، د نکاسۍ او صفایي نظام او د پولیو د کارکونکو امنیت سم کړي.
خاص کر چې کوم ځای کې د اوبو نکاسین وي یا چرته کې د واشرومونو بندوبست وي یا د صفایي بندوبست وي په ګنده اوبو کې دا ډېر زیات وي نو اوس په داسې حالاتو کې په چارته سلو ماشومانو کې سلو ماشومانو تم د پولیو څاڅکي ورسي نو هلته چونکې په چارچن کې دا جرسومه موجوده ده نو بیا لږ.
د WHO چارواکي محمد زبیر مفتی وایي په پاکستان کې سخت کل د پولیو په کیسونو کې کمی لیدل کیږي خو د پولیو پرنس کې پر اختیار توګه د کمی راتللو په اړه به د روان کال په اخره کې معلومیږي.
د پولیو کیسونه هسې هم په یخنۍ کې کمیږي، ځکه چې د پولیو د وایرس بل ته د منتقل کېدلو صلاحیت د دسمبر نه تر اپریل میاشتو پورې کم شي، خو د ګرمۍ په موسم کې دا بیا زیات شي. بل دا چې کله هم یو جراثیم په یو ځای په ډیرو خلکو حمله وکړي، نو د څه وخت لپاره د هغه جراثیم د حملې کولو صلاحیت کمزورې شي. نو دا به د ګرمۍ د موسم وروسته معلومیږي چې رښتیا هم په پاکستان کې د پولیو وایرس کم شوی دی او کنا.
تیره میاشت د صحت نړیوالې کمیټې یا IHR په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، نو باید چې دا هیواد د راتلونکو دریو میاشتو لپاره هم نورو هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره د پولیو ساسکو ورکولو عمل جاری وساتي.
د انیسی اجمل رپورٹ موریدو سم. د انیسی اجمل نه لن خبرونه اوریدونکو، ورپسې بیا زمونږ بل همکارا ملیحه امیرزاده براته سروې خبرونه په ژوندې بڼه وړاندې کړي.
په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ کې په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د تورونو په اړه ټولګوندي ته غونډه پای ته ورسېده. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی نن خبري اعلانو ته ویل چې په دې ټولګوندي ته غونډه کې ټولګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو په دې غونډه کې یوازې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او د عوامي جمهوري اتحاد ګوندونو برخه واخیسته. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې نن یې په قبایلي سیمو یعنی په خبري ایجنسۍ کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسله وال وژلي دي. په اوسه خبره په خپلې ویب پاڼې په د ایس پی آر په ویب پاڼې لیکلې ده. د بلوچستان صوبې د کورونا چارو وزیر سرفراز بکټي ویلي چې د ناقانون ګرځول شوي وسله والو ډلې درې کسان یې نیولې دي. نوموړي پرې ناوخته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې صوبې په بدامنۍ کې بهرنۍ او په خاصه توګه د هند استخباراتي اداره لاس لري. د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شالتیف ټاون کې نامعلومه وسله والو د پولیسو په یو ګاډۍ ډزې کړې او ډي ایس پي مجید عباسي یې وژلې دي. د جنا هسپتال ډاکټرانو مطبوعاتو ته نن ویلي چې عباسي په دې برید کې لومړی زخمي شوی و، خو وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د پیښې په اړه لچا نه ده منلې. ټاکل شوی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف په دوه ورځني سفر تاجکستان ته لاړ شي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه په یو کانفرنس کې برخه واخلي. په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کېږي. د کندز ولایت امنیت قومندانې د طالبانو یو مشهور قومندان د کندز بغلان په لویه لاره کې نیولی دی. د کندز امنیت قومندان سید سرور حسینی نن مشال ویډیو ته ویلي چې د مرکز کاری عبدالله نومیږي او په کندز کې طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو صحافت په اړه د پاسونو یوې نړیوالې ټولنې نیوزیم پرون په 2013 کال کې په افغانستان، پاکستان او اوکراین کې د څلورو وژل شوو خبریالانو په ګډون د نړۍ د ټولو 1400 خبریالانو یاد تازه کړ. السلام علیکم او ستړی مشی. په سروې پروګرام کې درته زمليها امیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروګرام کې را سره لپی خبره د عوامي نشنګون سره تعلق لرونکو د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړي جمیله ګیلانی ملمنه ده. جمیله بیبی د 13-15 کالو راځي د یاد سیاسي ګوند سره تعلق ساتي. په نننی پروګرام کې بل ملمنې سره د غوي د ژوند او سیاست په حواله خبرې کوو. د دې ترڅنګ جمیله بیبی د لاس ته ګلکارۍ کاروبار هم کوي. په دې حق لبترې هم تپوسونه کوي. تاسو را سره په پروګرام کې برخه واخلئ او د ملمنې نه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په ډول کې روس بیا له ملمنې سره نیغ په نیغه خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
0-0-0-2-2-0-0-5 0-0-0-2-0-2-2-0-2-0-5 0-0-0-2-0-2-2-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
نشمیری لسان سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ ته لاسرسی لری نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروې پروګرام ته غوږ یې څنګه چې د پروګرام په سر کې موږ تاسو ته ویل نن موږ سره د پېښور نه جمیله ګیلانی بیبي میلمنه ده. جمیله بیبي تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو نه ډېره ډېره مننه کوو چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخسته او اوریدونکو ته چې څنګه موږ وویل په دې پروګرام کې به ستاسو د ژوند او کار په حواله خبرې کوو نو مننه درنه کوو. جمیله بیبی دا پختنی خوډیری دی یو وخت کم دی نو زه به شروعات کم تاسو خو پاتې کېږی په پېښور کې داره ته وایي چې د پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو بنیادی تعلیم چیرته حاصل کړی دی؟
جی زما تعلق مردان ښار سره دی او ما خپل تعلیم ابتدایي او تر کالج پورې هلته شوی دی په مردان کالج پورې او بیا پېښور پوهنتون کې ایم اے سایکولوژي کړی دی.
خاجی پېښور پوهنتون کې تاسو اعلی تعلیم حاصل کړی دی نو دا راته وایي چې سیاست ته مو کله مخه وشوا یا په دې کې بیا قدم څنګه کې خودلای تاسو د ماشوموالي نه داسې سیاسي شعور او ذهن وی کنه چې جوړ وینو آیا داسې سو؟
جی دا سو چې جی سکول کې ما زمونږ د کور ماحول لکه سیاسي وو زما پلار چونکې سیاست کې وو نو موږ به د کور کې به مختلف قسم میگزین رسالې راتلې بیا زما پلار چې کوم د کار و نو هلته هم یو خلک به راتلل هلته به کېناستل دا سیاسي بحثونه به کول خبرې به کولې موږ هم دغه ماحول کې را لوی شو نو هغه یو سیاسي اثر را باندې وو او استادیز به هم کوله دغه حوالې سره بیا کالج کې هم زما روجان وو د سیاست طرف ته او کالج کې بیا زه د کالج د یونین زموږ خو هغه وخت کې د سټوډنټ یونین باندې پابندي نه وه او الیکشنز به کېدل پراپر نو ما د خپل کالج د یونین صدارت کړی وو هلته ما الیکشن وګټو او زه صدروم د مردان کالج خو دغه وخت کې چونکې د ضیا الحق حکومت وو او هغه په سټوډنټ یونینز باندې پابندي ولګوله نو زمونږ آخري سټوډنټ یونین وو چې موږ بیجز واغستې شول او هغه نه پس بیا د سټوډنټ یونین الیکشنز لا تر اوسه پورې نه دي شوی نو زما سیاسي روجان ډېر مخکې نه وغورځي.
صحیح. او بیا تاسو چې اوس تر اوسه چې کوم د سیاست سفر دی نو هغې ته څنګه ګورئ د څه سره ستاسو بیا شروعات شو په عملي میدان کې؟
داسې ده چې دا اکټیویزم خو موږ کولو وخت په وخت د هیومن رایټ کمیشن سره ما کار کولو او دا اکټیویسټ هم وم او د وطن کې دا حالات هم داسې په تیزی سره بدلېدل نو دا د ایم ایم اے حکومت چې کله راغی نو موږ سره فکر شو چې اوس یو سیاسي پارټۍ ته مطلب تک ضروری دی ځکه چې هغې کې داسې کول لري چې دا بل بورډ باندې د ښځو تصویرونو باندې مخونه تورول شروع کړل او دغسې قسم اکټیویټیز موږ وی چې اوس موږ دا اوس وخت دی چې موږ یو داسې سیاسي پارټۍ ته لاړ شو چې کوم ځای کې د ښځو په حوالې سره هم زموږ خبره اورېدی شي او موږ چې کوم دا د وطن کې ډېر په تیزی سره دا حالات بدلېدل د دې نه هم موږ بهر پاتې نه شو د دې د مخنیوي لپاره موږ یو داسې پارټۍ ته لاړ شو چې کوم زموږ د خیالاتو سره هم مطابقت لري موږ عوامي نیشنل پارټۍ غوره وګڼله چې موږ هلته لاړ شو ځکه چې هلته د ښځو په حواله هم یو سوچ وو او یو سیکولر پارټۍ هم وه او موږ چې کوم د دې وطن د پاره حالات لیدل هغې مخنیوی هم هلته نه کېدی شو په دې وجه موږ لاړو عوامي نیشنل پارټۍ کې موږ په یو حد تعداد کې د ښځو یو غټ ګروپ موږ په یو ځای لاړو الته عوامي نیشنل پارٹی ته لاړو اسې خو هم زما لکه زموږ چې کوم کورنی بیک گراؤنڈ و نو موږ مختلف یعنی زما نکاح چې ونو هغه هم د باچا خان د لارې خلک وو زما پلارم یو سرګل وو په دغه حوالې سره هو از خپله د د لیفټ سیاست سره هم زما تعلق پاتې شو په اسټوډنټ یونین چې کله اسټوډنټ لایف کې هو اوس چې کوم زموږ وطن کې حالات وو نو هغې موږ یو قسم لا هغې دپاره زموږ غور پارٹی چې وه نو هغه عوامي نیشنل پارٹی وه ځکه چې هغه حالاتو ته هغه کلکه ولاړه وه خو خبره کوله.
جمیلہ بی بی تاسو نه بته پوسکو چې تاسو څه فکر کوئ خزینه پارلیمنٹیرین زیاده پارلیمان چې کومې غړي دي هغه څه مسلې لري بیا په تیر د قانون سازه په حواله دوی ته کومې لوی مسلې دي یا دوی د اسمبلی په کارونو کې فعال رول لوبول او د قانون سازه لپاره د ضرورت سره سم صلاحیت او تربیت لري او کسنګ
داسې د دې چې زموږ د وطن کې خو داسې لکه عام طور باندې ښځې چې سیاست ته راشي نو اکثریت خو چې دی نو هغه بس همدغسې یو کوشش یو شاته یو سګل وي داسې نه وي چې هغه دغسې راشي او د اسمبلی ته لاړ شي خو داسې ده چې مطلب اغوی ضرورت بھی چھے اغوی تا کل چیت کل پوری دا قانون سازے خبر ادا تو قانون سازی کے دا اغوی اغا سوشل اسپیکٹ چھے دے اغوی نا خواغا خبر ہوئی کنا خو قانونی کل بیا یو قانون سازے تا خبر راشی نو اغوی کی دا مدد ضرورت ہوئی خو دا اغا کولی شي چې هغې د پاره هغه فیسیلیټیشن وشي چې هغې سره هغې کې مدد وکړي ځکه چې ښځې د هغې د هغه سوشل اسپیکټ نه چې خبر وي د هغه مسلې د سوشل اسپیکټ نه خبر وي هغه هم په خپل د دې وطن خلک وي نو د وطن خلک هم په د خپل مسلو نه خبر وي څنګه چې سړي خبر وي ښځې هم خبر وي دا څه مسله نه وي خو ځکه چې داسې خو که بیا وکتي شي نو ډېر سړي هم داسې راشي کافی سر پیسې وي هغه الیکشن وګټي او هغه راشي نو هغه شانتي دا هغه لپاره هم په قانون سازه کې مشکلات هم وي او اهم وي نور موږ د قومي سملې کې داسې څه ډسکریمینیشن نه کېږي چې ښځو سره کېږي یا دغه حواله سره چې هغه ښځې وي نو او که کېږي هم لږ ډېر نو هغه ښځې دومره الرټ وي هغې ته چې د هغې خلاف آواز اوچتوي او هر وخت یې تیاری وي چې هغې خلاف فرض کس داسې قسم خبره کېږي نو هغې هغې ته الرټ وي.
سمه ده جی. جمیله بیبي مونږ ته یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکو چې ستاسو نه څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
ٹھیک شو
جی.
وعلیکم السلام.
ستړي مشي رورا مشال ریډیو ته په خیر علي ستاسو نوم څه دی او پوښتنه مو څه ده؟
زه عبدالسلام چکزې د کوټې څخه خبرې کوم.
جی عبدالسلام رورا ستړي مشي چې تاسو ټلیفون کړی دی ډېره مننه درنه کوم څه پوښتنه لري؟
خوري ملیا مرزاداد ما اول ټلیفون دی په مشال ریډیو کې ما دا وخت سیګنل هم خاص کار نه کوي ما اول ټلیفون دی
بخنه غواړو د دوی د ټلیفون لیک ادا دی کته شو ډیره بخنه در نه غواړو یو بل اوریدونکو ته به وار ور کو چې هغه یې سپوښتنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم.
ستړي مشه رورا نوم مسه دی او ستاسو
نصرت الله جلاله خبره کوم د کلیسته پلانه.
جی نصرت الله رورا پوښتنه مو ساده. بالکل مشال ریڈیو دا سروے پروگرام دے موسرا دا پیخور نا جمیلا گیلانی بی بی ملمانا دا ساسو پختنا سدا.
جی جی جمیلا بی بی تا زما سلامون ہو آئیم آزا طور دا مشال ریڈیو ہمکاران و چاپین تا سلامون ہو آئیم زما پختنا دا دا جمیلا بی بی تا
جی
کہ خیبر پختونخوا کینا سبا کمی در غالیانی شروع دے اپوزیشن دگا چیری گنڈو نے چیری گیا وہ دے تو جوڈیشل کمیشن سرکاری جوڈیشل کمیشن جوڑ کا سے تاسو دے احتجاج نہ پیدا محالا سے زو جمیلے بی بی تدا اپیل کو مچی بھائی دے دا خبر ہوا جا اپوزیشن گندن تا شائع کی چی آیا دے دل دغا دا کمیشن دا کارواخ لی اور حکومت استفا اور کول دا لگانا غسل ندی چی بھائی نن واخ لی بیر تا پریک دی دا منگوائی چی بھائی
صحیح شو جی بخنه در نغواړو په ټلیفون کې سونزرا لساسو خبره جمیله بیبی تور رسید او دوی وی چې تاسو جوډیشل کمیشن لکه د خیبر پښتونخوا کې د وټونو په اړه سچې د دوی کم تحفظات وغي په اړه دوی تاسو سویل نو جمیله بیبی کو سویل واړه په دې حوالہ سره
جی دا سیدا جی چې حکومت راول مونږه کله هم د غنډې پروګرام زمونږ اسنه د پاتې شوی او مونږ غواړو چې دا یو جمهوریت طریقې سره د حکومت راغی نو مونږ ورته او هم ویلکم کړو خو اوس خبره دا ده چې اوس کما د نیوز او ډیر په غلطه طریقا هر څه ولیدل هر څوک ته خبر دی نو مونږ دا غواړو چې دیوی چې بیا الیکشن کو مونږ دا غواړو چې بیا الیکشن کوي نو بیا د دې حکومت مونږ الیکشن کولو ته تیار نه یو بیا د یو ابوري حکومت راشي چې کوم دې الیکشن وکړي او یا دې دوباره الیکشن وشي چې ځکه چې دا حکومت په بلدیاتی الیکشن کې ناکامه شو او ډېره غټه پیمانه باندې دانلی شوه نو داسې حکومت د لاندې دوباره الیکشن کول شي دی یا په دې باندې د اس قسم اعتبار پاتې نه شو چې خلک پکې دومره غټ تعداد کې مړه شول او خلک پکې دومره وکړېدل د خلکو هر قسمه زیان وشول نو په داسې حکومت باندې زموږ اعتبار پاتې نه شو ځکه اوس مونږ دا غواړو چې د دې خلاف یو تحریک وچلیږي نو د خیره سره سبا نه یو تحریک د دې خلاف شروع کیږي او هغه کې نور سیاسي ګوندونه هم شامل دي سره زمونږ او امید دی چې دا به یو ډېر کامیاب تحریک د دې خلاف وچلیږي
جی جمیله بیبی د انتخاباتو خبره کیږي نو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو سیاست وکتل شي بیا په دې وروستیو کې که تاسو انتخاباتو ته وګورئ نو په دې کې په دیر کې د خزو د ووټ اچولو مسله ډیره ګرمه وه بیا تاسو د خزو د رای اچونې د اهمیت په اړه څه فکر کوئ
تاسو په اخیری خبره پوه نه شوم چې
په دیر کې د چې خزو چې ووټ اچي دا غي څه اهمیت دی د خزو ووټ اچول
ګورې جی د خزو د ووټ هم دومره اهمیت دی سمه چې د سړو د ووټ اهمیت دی بعض خلک او بعض علاقو کې دغه سیوشي چې په دې بانا باندې خلک د ښځو په ووټ باندې پابندي ولګي خو دا هم زموږ د پارټۍ یو غړې لاړله عدالت ته وغې هغه چې کوم یو غلط کار شوی وو په ښځو پابندي لګېدلې وه په دغه حلقه کې نو په دیر کې نو هغې هغه عدالت هغوی هلته الیکشن دوباره اوس ته خیره کېږي به نو په 12 جولای باندې نو دا چې اوس قانون شته په دې ملک کې او که یو غلط کار کېږي او په هغې په وخت باندې مخنیوی کېږي نو امید دی چې مونږ به دا هغه کې دا قسم خلکو چې رواجونه رسمونه جوړ کړي دي نو دې ختمولو کې به مونږه کامیاب شو
جی
نو زمونږ د پاتې یو غړې عدالت ته لاړه او نور سیول سوسایټي ورسره ودرې دا خبره باندې او هغه عدالت فیصله زمونږ په حق کې وکړه او سلیکشن چې دی لګیا دی اوس به کېږي دوباره
جی
نو هغه دغه اوس چې داسې قسم فیصلې په وخت وشي نو احساس هم خلکو ته وشي او آئنده به هغې کله هم داسې کولو ته جرات به ونه کېږي
صحیح جمیله بیبی په خیبر پښتونخوا کې که د ښځو سیاست ته وګورو نو بیا زیاتره ښځې له مردان سوابه او د 400 سره تعلق ساتي چې هغوی بیا سیاست ته راوتلي دي د دې څه وجه ده چې هم له دغو سیمو زیاتې ښځې په سیاست کې برخه اخلي او بیا په نورو سیمو کې داسې څه په کار دي چې هلته نو هم زیاتې ښځې سیاست ته راشي
دا مین خارونه دی دا خری علاقې دی چې کوم ځای کې لږ کوم ته تعلیم په حساب سره بهتري ده او دغه دی نو په دغه وجه دلته نه زیات تر ښځې چې کوم سیاست ته راځي یا نور داسې مخ کې ځي نو هغه د دې علاقو خزي دي. نو که دغه موقع زمونږ نور علاقو ته او خاص کر فاټا ته هم ورکړی شي د لږ بهترې طرف ته لاړ شي، نو د هغه نه به هم همدغه سې ښځې راتلل شروع شي. دا
سمدا اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی لبه د مرغه زمونږ د میلمنه جمیله ګیلانی به بي سر زمونږ د ټلیفون رابطه منقطع شوې ده. مونږ کوشش کوو چې دا غوی سره یو وار بیا رابطه ټینګ شي او غوی سره بیا خبري وکړل شو. تر هغه تاسو ته یو وار بیا یادګرنه درکو چې تاسو په دې پروګرام کې برخه اخستل شي او مشال ریډیو ته ټلیفون کول شي او کوم میلمنه نستا سو پوښتنې وینو هغه را سره شریکول شي. تاسو د مشال ریډیو ټلیفون شمیرې او د اسکایپ ته وړاندې کوو. تاسو ځان سره ولیکئ تر هغه مونږ کوشش کوو چې یو وار بیا مو د میلمنې سره رابطه ټینګه شي.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00420222110015 00420222110015 00420222305 00420222105
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
00200233
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروې پروګرام ته غوږ یې. مونږ یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. د جمیله ګیلانی سره زموږ د ټلیفون اړیکه بیا ټینګه شوې ده. جمیله بیبي تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایو. مننه درنه کوو. بیا به زه یو وارې د پښتنو سلسله جاری کړم. اوریدونکو نه به هم ټلیفونونه اخلو چې هغوی تاسو نه څه تپوس کوي. زه به تپوس کوم که وکتل شي نو نور سیاسي ګوندونه چې دي هغوی خپله د ښځو جدا وینګ یا څنګه لري، تاسو دې ته په کومه سترګه ګورئ؟
بیبي زمونږ پاټه کې دا شی نشته دی، زمونږ بیل وینګ نشته دی. مونږ انسانانو په یووالی یقین لرو چې دا ټول مساوي دي. نو دا بیل ګوندونه زمونږ په نظر کې د پاټې یو بیله برخه ضرورت نشته دی. مونږ چې دی ټیک ته مونږ بعض ځایونو کې مونږ ته حالات داسې چې مونږ ښځو بیل یې خپلو کې رایوز شي هغه وکړي، خو هغه هم د مین پاټې حصه یې هغه بیله دا برخه نه وي. زمونږ پاکی کې دا شی نشته دی. مونږ ځکه چې مونږ د ښځو د سړو په مساواتو برابرۍ باندې یقین لرو، نو هغې ته د بیل برخې جوړولو ضرورت مونږ نه محسوسوو.
جی صحیح. جمیله بیبی یو بل تپوس پوښتنه به وکم چې مسائل خو په ټولنه کې ډېر موجود دي، خو کومې داسې مهمې مسلې دي چې په ترجیحي بنیادونو ورته پاملرنه پکار ده او ضرورت دی چې هغه په ترجیحي بنیادونو حل کړل شي؟ ستاسو په فکر
زمونږ په وطن کې خو جی مسلې بشماره دي، خو مونږ چې کوم غټې مسلو ته په مخه یو د تیرو د دیرشو کالو نه، هغې کې د ټولو نه غټه خبره خو د امنیت ده. دلته امن نشته دی. نو چې امن نه وي نو ته خوشحالي او ښېګړه او تعلیم او مخکې پرمختګ دا ټولې خبرې ممکنه پاتې نه شي. نو مونږ د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه په دې جنگ کې نښتې یو. کوم چې زمونږ خپل اول جنگ نو مونږ د افغانستان په جنگ کې حصہ واغسته او هغه جنگ بیا مونږ خپل کور ته راوړو. نو دا دغه مهمه مسله چې دا دی مونږ ډېر وروستو پاتې کړو، مونږ یې د ژوند نه وښکو، مونږ یې د دنیا نه بیل کړو. نو دا مونږ د پاره د ټولو نه اهم مسله ده. او چې دا مسله چې تر څو مونږ سر ته نه رسولی نو مونږ د نورو مسلو چې دی مخنیوی نشو کولی. دویمه زمونږ چې زما په نظر کې اهم مسله ده هغه دا ده چې پښتونخوا چې ده هغه فاتح سره نږدو، بلکې د فاتح او پښتونخوا تقریبا یو لکه اوس په خبر کې ناست یم نو زمانه د پینځلس منټو پر فاصله باندې فاټا ده. هغه سي د پښتونخوا هر ډیسټریکټ چې دی د هغې نه د فاټا یو ایجنسي ورسره نږدې ده. نو فاټا چې ده هغه د امنیت په حساب سره او د تعلیم په حساب سره او په دې ټولو خبرو کې فاټا ډېره رسته ده. هلته د پاکستان قانون هم لاګو نه دی. نو دغه حساب سره د فاټا مسله چې ده نو دا هم هلته اوسه پورې د ایف سی آر هغه قانون دی او هلته د خلکو ژوند چې دی هغه که موږ وګورو نو ته به وایي چې هغه په بلې سدی کې اوسي. نو د فاټا دا مسله چې ده دا هم زما په نیس باندې دا یو اهم ډېر اهم مسله ده چې دا مسله موږ نه حل کړې. نو زموږ د خپل وطن د خپلې سیمې د خپلې خطې چې دی آبادی او ترقی مونږ نشو لیدے. او دیکھو مخک دغه هم ډیر اهم مسله دا ځکه چې زمونږ خزی سړو نه هم لکه ظاهر ده زمونږ د وطن سړی هم رسو پاتې دي خو زمونږ خزی دا نه هم ډیر رسو دي. خو هغه چې په یو وطن کې یو صحیح سیستم راشي نو دا دا ټول مسلې د تعلیم او دا ټول به ورسره روان شي. او د ښځو جدوجهد چې دی هغه ورسره ضروري دی. ښځې لګیا دي ورسره ورسره د خپلو حقوقو جنګ کوي د خپل حقوقو دپاره جدوجهد کوي او دا ضروري شی دی چې ښځو د ښځو دی جدوجهد چې دی هغه هر قسمه حالاتو کې ایون چې یورپ امریکا کې هم ښځې د خپل حقوقو دپاره چې کوم ځکه چې ښځې په صدیانو نه نا د دې ډیسکریمینیشن ښکار دي. نو هلته مخالې چې دنیا کې هر ځای کې ضرورت وي چې ښځې د خپل حقوقو لپاره آواز وکړي او زموږ غوندې ملکونو کې بیا د ټول نه زیات ضرورت وي.
صحیح جمیله بیبي اوریدونکو نه تپوس کو چې هغوی ستاسو نه څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه
جی انعام الله رو رستړې مشي وخت ډیر کم دی کل سر ځه
زه خدامان چې کوم تاسو موضوع باندې خبرې کوو چې سیاست چې شذو ته حق ورکول ډیر ضروری دي. ما خپل بچی په دې بلدیاتو انتخاباتو چې درول و هغه ماشاءالله په شا باری اکثریت سره پاس شوی ده. ما خپل بچی ده کنه
ماشاءالله جی
ډیر خبره ده انعام الله ډیر خبره
ریزرو سیټ باندې خواتینو سیټ باندې ما خپل الیکشن لړاو کړی دا بچی او په کامیاب ده. خو زه دې خور نه پوښتنه کوم ځکه چې تاسو ټایم ډیر نازک تا
جی جی
مولا دې فاټا چې کوم رونه دي دې ته خو په عین چې ډېر رکاوټونه دي دوه خو سیاسي حقوق دوه ته نه دي حاصل. د وکیل او د دلیل او د اپیل حق نه دا ورته حاصل. نو دې پر چې د جهود په کار ده چې د مور ورونو ته ټول سیاسي حقوق ملاو سي او چې کوم عیني حقوق ته هغه ملاو سي ځکه چې دومره دوی پاکستانیان دي چې تور یو بل پاکستان آیدا دومره دوی د پاکستان وفادار دي چې بل پاکستان سره وفادار دي. نو دې پر تاسو څه داسې فارمولا یا لائن اف اکشن تیار کړای دا ډیره مننه
ډیره مننه انعام الله رو راجی جمیله بیبی تاسو سره بس ما چې 2 منټه دي تاسو کو جواب راکې جی
جی ما خود دغه خبره په خپل چې کوم زمونږ مسلې دي هغه کې مې په اول نمبر څه کوا چې لا چې زما د پاتې هم د پاتې په حق لباندې دي یو کلیر سټانس دی او موږ په د پاتې د حق د سره همیشه خبرې کوو د ځکه چې دا یو پښتانه یو د یو بل نه بېلې دی نه شو ژبه مو یو ده دستور مو یو دی کلچر مو یو دی ایشه داسې بېل نه دی. نو موږ هر کله چې د خپل حق خبره کوو نو موږ ورسره د فاټه خبره کوو او دغه زمونږ په پرایورټي کې ده زمونږ په پرایورټي کې شامل خبره ده چې د فاټه د حق د پاره چې د جهد کول چې دی هغه ډېر ضروري دی. خو موږ بیا هم دا وایو چې د فاټه د خلکو اختیار دی دا چې فاټا د خلک به هم په دې کې د خپل جدوجهد واچي ځکه چې دای د خوخه نه بغیر نشي کېږي چې فاټا او پښتونخوا د یو شي. نو ځکه چې دا به د فاټا خلک خپل فیصله په خپل کوي نو دا غي جدوجهد چې دی هغه زمونږ د جدوجهد سره ډېر ضروري دی چې څنګه مونږ لګیایو د فاټا خلک به هم د لپاره جدوجهد کوي چې څنګه د پښتونخوا قانون دی د پاکستان قانون دی. نو هغه پر چې تر څو پورې د پښتونخوا حصه نه جوړ شوی دا یو شوی نه دی یو بل نه بیل نه دا لري نه دا. نو اتر هغه پورې فاټا کې تبدیلی نشي راتلې.
صحیح ډیره ډیره
زکه خپل رور ته دا وایم چې تاسو جدوجہد چې دی د فاټا د خلکو جدوجہد اهم لازمی دی
مشال ریڈیو سروے پروگرام تا سرنن لپیخورا جمیلا گیلانی میلمنا و امید کو چی دا پروگرام بس تاسو خوښ شوی وی د ځان خیال ساتئ. الله پامن.